جرګې د انتخاباتو او د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر سرنګوال راګرځ سرخی، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټر ماموریت چارواکي وي دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوی. نن سهار ناتو په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې سرتیرو نمونه ځکه نه یادوي چې تر څلیر شپو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې نشي اعلانولی. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې له غره څخه په یوې راخویدلې ډبرې درې ماشومان وژلې دي. چارواکو ویلي دي چې دا ډبره په یو کور برابره شوې ده او 15 تنه نورې ټپیان کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ 23 نیټې پورې تمدید کړ. د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه. د پنجشنبې د ورځې د موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي راپورته کړی وه ځنډولې دی. او په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نشي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړي خپرونو د دې اونۍ پروګرام د 1400 کال د ولسي جرګې انتخاباتو ته همداشن د جمهوری ریاست د راتونکو انتخاباتو څرنګوالي ته ځانګړي شوی. په دې بحث کې به دا واوري چې تیر کال څه ډول انتخاباتو ولې له ستونزو سره مخامخ شول، علت یې څه و، او په انتخاباتو کې د خلکو د بې باوره کولو مسؤل څوک دي. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1900 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهوری ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1900 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 15مه تر سره سول. په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاباتو له سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمیشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونو د جمهوری ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهوری ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل، او د جمهوری ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدی کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 12 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. دا چې 1900 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې را سره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د اجرایی ریاست سلاکار، او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خراغلاس وایم.
لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1900 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1900 کال ټاکنې ډېرې د چالشو سره مخامخ وې، او شفاف یا ورنې ټاکنې ونه شوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه، حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو خر ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې مونږ ټاکنو ته لاړ شو دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلې او د هر څه امکانات شته نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي اکثریت مطلقې په د دې لپاره تیاری نیو چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي په څنګه رقم کوی شي درغلی وکړي یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب
ستونزه څو مشکل و لویه ستونزه یې مونږ ماده ویل چې همغږي نه وه عامه پوهاوی موجود نه و هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفافې ټاکنو دپاره په خاطر د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلې په ډیر لنډو مقطي زمانی مقطو کې او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه وو د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل مثلا د بایومیټریک سیستم د تذکیرو ویش د ووټر لیست دا په ډیر په بیړه دا کار وشو او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکرار وایم بایومیټریک سیستم یا د تذکیرو ویش دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل
سپای صاحب د ملي وحدت حکومت پر اتاق سره یو ژمنه همدا و چې انتخابات به شفاف ډول تر سره کوي اصلاحات براولي یو لړ کارونه وصول خو بیا هم لیدل سره مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړه ځینې ستونزې موجودې وي ستونزې چیرته وي آیا د حکومت لخوا اغلته ځینې لاسوهنې وي که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک و چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي ځکه چې دا مسؤلیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیسټ کړي وو فلټر کړي وو دوه درې امتحانې ته اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړي وو ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغې اصلا مسؤلیت نه پیژندو هغې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنې څه بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسؤلیت حاکم وو ګونګ مسؤلیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی او یا د دې ډیموکراتیکي مسؤلیت پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو د ظرفیتونو نشتون وو همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایی ریاست صلاحکار هم یاست او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نشي کړی شفاف انتخابات ترسره کړي هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله انتخابات به نه ترسره کول بل کمیسیون به ټاکلی
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول د
چغره وي ساعتی خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانی کړي وي ټول حکومت کاری تجربه لرلی بیا هم حکومت ورته واک
افغان سب کاری تجربه جلا شید حکومت کی کار جلا شید او انتخابات جلا شید انتخابات یو تخنیکی مسائل دی یعنی الته دانه دی تیوري چې زتا ته وایم او ته ماته وای دا کار شي دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دی د ووټر لیست نوملال تیار کی یعنی دا ډیر ساده او بسیط کارو تبي دا چې د پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده او د حکومت ترڅنګ یو سره چې دولتلبي د پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته وي نه چې زدا کار کولای شم ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو داوطلبۍ دعوې کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغوی سپور وختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولس د نور دنیا د خندا سره مخ کوي. یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی، او زموږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایي زیاته صدمه لیدلې، او د دې د باور د هیا لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو ډیموکراتیک پروسه ده او خلک ورباندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نوې دي، خو چې موږ تیرو انتخاباتو ته ګورو، بېخوند انتخابات اوسل په همدغه پروسې باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسې له چالش سره مخامخ کړي وه، تاسو له نظره عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بې باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه، او باید دغه بې باوري احیا شوې وای، روغه شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپله د کمیشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و، چې دا ډیره ځورونکې او دا ډیره خطرناکه وه. نو هر کمیشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار وکړي.
ملي پروسه ته کار،
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه، او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ وره لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګي د درغلي د کمشنرانو وکړه، او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمیشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېر دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغوه اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله ور تاسو ډیره خبیلګه ورکړه. دا یو بیلګه، بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالي ته معرفي کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولی مریور اجرا غني، هیڅ منطق نه لري. دلته چې یو سب باندې یو څوک څارنوالي ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
ته څارنوالي کار د سپین خيزي کتور خيزو دغه پښتنه زله صافي صاحب نه کوم. صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالي ته معرفي کیږي، هغه که بیا ورسره څارنوالي او قضا امغه تورن خيزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنه چې دوی کړی دی لکه د ورستۍ پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ تاسې پر بحث کوو یا یې وڅېړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوی بحث دی چې پیلېږي، چې وخت د یو کمیشنر کار فاسد دی او هغه متهم شو په فساد، نو داغه کار ته بیا تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ دا ډیر مهم علمي بحث دی، تخنیکي، ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پرېکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورن وپیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا طبیعي ده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته وویل، هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته دې سړی سپین ووایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نه شي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه.
ما وضاحت دا دی چې ګوري، په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتل دي چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسه بیا روانه ده دوام ورکوي د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګه دی ما په شمول لزی د ډیره به اعتبار ولسی جرګاوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلو د پیسو په واسطه باندې راغلي زیاتره تجاران راغلي پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثر مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثر هغه خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده داسې مستند چیغې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده، دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي، دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو موږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي داسې یو فکر یا انګیرنه موجوده وه دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي وو، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو. دوی داسې فکر کړی وو چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرل نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې راغلي، پیسې لرلې ویل چې د دې ځکه نه موږ کولی شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو او د دې لارې نه موږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم د رنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي هلته کمزوری کس راسي په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده، او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوه دا ده چې دوی د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، تبیده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودل شي، او موږ تاسو د دې شیانو ډیر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو څنګه نه شو، په ډیر تعصب سره چې یو به معاملې وي، دویم دا چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون په ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولی متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ او تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډیره سخت چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی،
البته ټول وکیلان به داسې نه و. بعضي
کته وکیل ونه لري معنا دا چې تاسو څنګه حلیږي، نه دی وزیر خبره اوري، نه دی رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځیدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وهي یا ورسره ولاړ شي. ولی متاسفانه چې دا دی وکیل دند نه ده، وظیفه نه
ده. محترم رشید صاحب، که په ټوله کې راته ووایئ چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي، څه ډول یو انتخابات و؟
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغه سې ونسوله. په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بحران خو ته نه وتللی، پایلې باید په وخت اعلان شوې وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین شوی وای. په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده، تر اوسه پورې هم جنجالي دي او نسو کولی چې هغه د ښه ټاکنې ووایي.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې ښه انتخابات ونه لرل موږ داسې؟ لامل یې څه و؟
سو جدي اړخونه درلوده. یو دا چې د اصلاحاتو په پاکیج باندې درست کار ونسو، هغه څه چې باید اصلاحات په نامه باندې ترسره شوی وي هغه ونسوله. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقص ترسره سو، ځینې پرېکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپله د کمیسیون اغه نظارتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیفه وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره نه
شوه. یو بلستون زم چې موجوده پر له بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې وو د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومټریک سیستم باندې پاساس باندې را تر سره سي. دغه یو لامل نسی کېدل چې انتخابات امدریت له چالش سره مخ مخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه و. موږ وګورو چې دغه یو میس مخ کې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم مخ کې تر سره وسوله او دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه او خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون له خوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وي سوې.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفاف پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته وایي چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د پخواني هغه قانون نه چې هلته درغلي ته لاره ور کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه او د هر نوع درغلۍ نه مباراوه، او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپله د نوماندانو له خوا دغه خلک وټاکل شول چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیابه دي، او که ولسي هغه ته جمهوري ریاست 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو، نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ور کړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر دی دیش تاګر چې نواقص به دغه ولري. ښه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې چې کوم ستونزې موجود وي هغه د تقنینی فرمان لارې نه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییرات او د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو، ځکه مونږ خپل ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شریک کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي. داسې نه وي چې یو سیمې خلک دا حق ولري او د نورو سیمو خلک دا حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر یې ولري چې دوی ټاکنو کې برخه واخلي.
سپای صاحب، که درته وایي چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نور تغیرات هم روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي، په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې کومې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاسه ورکو معنا دا ده چې د نظام مشروعیت د لاسه ورکو، که سوله د لاسه ورکو معنا دا ده چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا ده چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا ده چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکه له یوه دریزه باید موږ وغږیږو که هغه د سولې پروسه ده او که هغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې تا په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنا دا ده چې موږ په دغه سي ملي قضایاو کې باید له یوه دریزه، له یوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیل بیل خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې درنه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې راته وایي چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولسته ته. اما په نظر سوله مونږ ته اولیت لري په خاطر د دې که سوله ونه لرو مونږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو درغلۍ نه بډه کوي او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي تر بیا رغونه پورې تر تعلیم او تربیه پورې تر صحت پورې دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپیریال کې ترسره کیږي که مونږ سوله ییز چاپیریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګیږي نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول مونږ رجعت ورکو او اولیت کې راولو او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه یو ټول هم په هوای ولسته وشي مونږ ولسته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي مونږ به سواد دي او د ډیرو مسایل نه لري پاتې شي فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی دولت څوک دی دوی په دې باندې باید پوه شي د حکومت هم ته د دولت هم ته د چې جوړوي دا هم ته جوړوي او څه چې کوي او څه چې کوي هم د تا د پاره کوي نو څه چې کوم ستونزې لري دغه ستونزې د په یو ښې حکومتداري کې ترسره کیږي ښې حکومتداري کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري
اوس انتخاباتو نوی قانون توشیح سوی د نافذ ده نوی کمشنران راغلل تاسو غوښتنې په وار وار داوي چې د کمشنران باید لرې سي انتخاباتو کې اصلاحات راسي تاسو د نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوي
کمشنران باندې کوم بحث نه لرو سره د چي دیغوي هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې یوه پوهه او آشنایی ځینې استثناءات پکې شته اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت بی په دوه مرحله کې نسته بل د دوی راتګ په ډیر بحراني حالت کې وو لیو خونه تاسو پیګی چې د پارلمان ټاکنو پایلې تر سیلان سوي نه دي مکمله په دوه قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشي ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان سوي ده دریم د درې سلو ډول انتخابات لري چې هغه به تر سره کی او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي او د ټاکنو نوې سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو ارخیز سیستم ده د نه لګدون کې واحد رائے پاس پر ځای باندې نو دا د ویل پر ډیر ستونزمن کار ده او زه په دې باور یم چې دغه ټول تعدیلات او تطبیق باندې کار وسی ټاکنه بیا اصلا سکل سرکیګنه او یا هم د کته سرکیګ تعدیلات نه باید ترغه حد پر چې کمیسون لپاره مقدور وي استفاده وکړي
د لپاره چې انتخابات ولرو لکه چې مخکې ته دا ونه وکړه د شک په سترګه دی ورته وکړه د لپاره چې انتخابات ولرو څه کول پکار انتخابات خپلواک کمیسون د جمهور ریاست کاندیدان اړوند بنسټونه عام افغانان حکومت څه باید وکړي تر څو پر چې شفاف انتخابات ولرو
ټول ځ دخل خو باید په خانه د سنوس خو باید پوره زده کړو وکړي حکومت په کار داده چې د کمیسون خپلواکۍ ته درناوی کوي همدارنګه نور سیاسي ټیکټونه او ګوندونه ته د په کار داده چې د کمیسون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي قانون به دې چلوخونه نقص نشي دریم قدم کې داده چې هغه سیسي په قانون کې راغلي تعدیلات پر د کمیسون سره باید ملاتړ وسی او وخت ورکړل شي فشار پر روانول شي او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه بلکې د سیاسي ډلو کمیسون نړیوال تورن او نور ځخ خلکو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي کمیسون ته هغه څه چې په کار دغه چې خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي د یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ونه کړي چې هر څه ښه وکړي واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئلیت درک کړي که چې ټاکنو سره کېږي باید دوی بیا فساد ته تسلیم نه شي هغه یو کومک یم راسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کومه ګټه اخلي اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې رانه وړي هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره غوته باید رای ورکړي بل دا چې ټول خو باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي په اړه کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد که چېرې خونه خاصه په پروسې کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي نو هغه د ټاکنو مشروعیت سلامت جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوي وشي
دغه نوې کمیشنران له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي
کله کمیشنران سره مرسته ونوسي زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره څه نشي کولی او خپل د کمیشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړ نه کړی د شفافیت لپاره هغه مشخصه طرح یو زمينه ونه لري نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غوندې په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي
ډیر زیاتمن کور ودا مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت صافی لتا سو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کو درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
زما رايا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15.